السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1409 کال د زمری اسد ولسمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د اگست د میاشتې له 8 سره برابر ده. د نن خبرونه د نور ورځو په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان نوی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په ټلیفوني خبرو کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د دواړو هیوادونو پر همکاري خبرې کړي. په لاهور کې د یوې درنې چاودنې په اړه به هم معلومات درکړو او نور راپورونه هم لرو. خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرلیکونه: په کابل کې د امریکا سفارت، طالبان او داعشیان په سرپل ولایت کې د لسګونه ملکی وګړو د ډله ییزې وژنې له کبله د شر ځواکونه بللي. د پنجاب په مرکز لاهور کې تیر ماښام چاودنې 14 کسان ټپیان کړل. او ایران وایي له داعش ډلې سره تړلي هغه 28 مشکوک وسلوالې نیولی دي چې په دې هیواد کې د تروریستي حملو پلان درلود. بشپړ خبرونه: په کابل کې د امریکا سفارت په سرپل ولایت کې د لسګونه ملکیانو او محلي پولیسو وژنه غندلې ده. د امریکا سفارت پرون په یو بیان کې وویل د بیګنا کلیوالو او د هغو کسانو چې د ملکیانو ساتنه کوي اعدامول یو ځل بیا دا ثابتوي چې تروریستي ډلې د شر ځواکونه دي. په بیان کې راغلی دي چې امریکا د افغانستان د حکومت او ولس ترڅنګ ده او د وسلوالو دا ډول وحشیانه بریدونه په شدت غندي. د سرپل چارواکو پرون وویل چې داعش او طالبانو د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په میرزا ولنګ سیمه کې 50 ملکیان وژلي او شاوخوا 1.5 نورې تر محاصرې لاندې دي. طالبان بیا د میرزا ولنګ په سیمه کې خپل برید تاییدوي، خو دا ردوي چې له داعش ډلې سره یو ځای ملکي وګړي وژلي دي. د ننګرهار ولایت په خوږیانۍ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت زد وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې دوه وسلوال او یو افغان سرتیری وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي په دې نښته کې چې پرون د خوږیانیو په حکیم آباد سیمه کې وشوه، د وسلوالو یو مخکښ قمندان احمد نعمت الله چې مشهور په زرقاوي و او یو بل وسلوال وژل شوي. د ننګرهار چارواکي وایي یو افغان سرتیری هم په دې جګړه کې وژل شوی. د کابل پولیسو پرون شاوخوا 15 ټنه پوځي مهمات د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو د پروګرام یا ډایاک ته وسپارل. د کابل د امنیه قمندانې مرسیال محمد صدیق مرادي خبریالانو ته ویل په دې مهماتو کې چاودیدونکي مواد، درنې وسلې، د درنو وسلو مرمۍ، ماینونه، د الوتکو ضد راکټونه او شاوخوا 2500 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد شامل دي. د ښاغلي مرادي په وینا دا مهمات د کابل ښار له مختلفو سیمو څخه د عملیاتو په لړ کې نیول شوي وو. پاکستاني چارواکي وایي په لاهور ښار کې پرون ماښام یوې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان ټپیان کړل. د پنجاب ایالت د والی ویان ملک محمد احمد خان وویل بم د میوو په یوه لری کې ځای پر ځای شو. ویل کیږي چې په دې چاودنه کې د ټپي شویو دریو کسانو وضعیت نازک دی. تر اوسه کومې ډلې د لاهور د پرونی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان یو خیریه ټولنه چې متحدو ایالاتو په 2008 میلادي کال کې د هند پر ممبئی ښار د خونړۍ حملې تور پرې لګولی، پرون اعلان وکړ چې یو سیاسي ګوند جوړوي. جماعت داوه چې متحد ایالات د ممنوعه لشکر طیبه ډلې اړونده جبهه بولي. د ملي مسلم لیگ په نوم د ګوند جوړېدل اعلان کړي. د جماعت داوه مشر حافظ سعید پر ممبئی ښار د هغې تروریستي حملې طرح ګڼل کیږي چې 168 کسان یې ووژل. متحدو ایالاتو د سعید د نیولو لپاره د معلوماتو یا د هغه د محاکمې په بدل کې د 10 میلیون ډالر جایزې اعلان کړی. هغه په جنوري میاشت کې د پاکستان د حکومت لخوا په کور کې نظربند شو. د ملي مسلم لیگ د نوي جوړ شوي ګوند مشر صفي الله خالد وایي دوی به پاکستان په یو رښتینی اسلامي او سوکاله هیواد بدل کړي او د سعید د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. حافظ سعید له دې مخکې ډیموکراسي او انتخابات غندلي او ویلي دي چې له اسلام سره مطابقت نه لري. ایران وایي داعش پورې تړلي 28 وسلوالې نیولي دي چې په دې هیواد کې د تروریستي حملو پلان درلود. د ایران استخباراتي چارواکو پرون وویل دا کسان د سیمې د یوې هیواد له استخباراتو سره د معلوماتو د تبادلې په لړ کې پیژندلی دي. ایرانی چارواکو نه د سیمې د دې هیواد نوم اخیستی او نه یې دا ویلي چې دا کسان کله نیول شوي. د ایران استخبارات وایي د 28 کسانو له ډلې څخه 10 تنه له ایران څخه بهر نیول شوي چې بیا د هیواد ته راوړل شوي او 12 نور په ایران کې دننه نیول شوي. داعش ډلې په 13 جون میاشت کې په تهران کې د ایران پر پارلمان او د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله علي خامنئی خمینی وبخي آیت الله خمینی پر مزار د برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. او وروستی خبر د ژغورنې ډلې وایي په تېره یوه اونۍ کې په اوکراین کې لږ تر لږه 99 کسان د سیندونو، جهیلونو او د تور سمندرګي په اوبو کې ډوب شوي دي. د اوکراین د بیړنیو حالاتو کمیټې پرون په یو بیان کې وویل ډوب شوي هغه کسان دي چې د هوا د زیاتې تودوخې له کبله یې سیندونو او سمندر ته مخه کړې وه. اوکراینی چارواکي وایي د روان میلادي کال له پیله په اوبو کې د ډوبېدو له کبله د مړو کسانو شمیر 615 ته لوړ شوی چې په دې ډله کې اویا ماشومان هم شامل دي. په اوکراین کې په تېره یوه اونۍ کې د هوا د تودوخې درجه د 115 ترمنځ تثبیت شوې ده. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اورېدونکو، خبرونه مو واورېدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې وابورئ چې د پاکستان نوی صدر اعظم پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو پر وړاندې د سعودي عربستان دریز بدل شوی او دوی هرکلی کوي.
دې وختونو کې چې زیات د قطر او د عربستان سعودي روابط خراب شوي دي، شاید د هغې پورې یو برخه د تړاو ولري.
په نورو موضوعاتو کې، په لاهور کې د تیر ماښام له چاودنې وروسته په روغتونونو کې بیړنی حالت اعلان شو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا او جنوبي کوریا ولسمشرانو پرون پر شمالي کوریا د فشارونو پر زیاتولو موافقه وکړه. د دې خبري مجلې تر پایه راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ. د پاکستان نوی صدر اعظم پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر غنی او د پاکستان نوی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون پر ټلیفون خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم تروریزم د سیمې د امنیت او ثبات لپاره یو ګډ ګواښ وباله او له تروریزم سره په مبارزه کې له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد په افغانستان کې د اقتصادي او پراختیایي ثبات غوښتونکی دی. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
د پاکستان نوی صدر اعظم وی له افغانستان سره به په ګډه د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. شاهد خاقان عباسی دا خبره له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو تلیفوني تماس کې وکړه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویل چې عباسی له ولسمشر غنی سره په خبرو کې تروریزم یو ګډ ګواښ وباله او ټینګار یې وکړ چې کابل او اسلام آباد باید په ګډه د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. اعلامیه زیاتوي چې د پاکستان صدر اعظم او د افغانستان ولسمشر پریکړه وکړه چې په سیمه کې د انرژي په برخه کې د پروتو ستونزو او د اقتصادي پرمختګونو پر وړاندې د خندونو د لرې کولو لپاره به دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري کوي. ولسمشر اشرف غنی په دې تلیفوني تماس کې شاهد خاقان عباسی ته د پاکستان د صدر اعظم په توګه د هغه د ټاکل کېدو مبارکي وویله او په پاکستان کې په سوله ییز ډول د واک انتقال د دې هیواد د ډیموکراسۍ لپاره ګټور وبله. بلور ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین نفیس زکریا د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل هیواد په افغانستان کې د اقتصادي ثبات غوښتونکی دی او د همدې لپاره به د افغانستان د سولې او ثبات په هڅو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. پاکستانی چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان د سولې او ثبات له هڅو سره د خپلې همکارۍ خبره کړې ده چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د افغانستان په اړه د پاکستان اوسنۍ تګلاره باید بدله شي. د جنرال ایچ آر مک ماسټر په وینا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ډاګه کړی ده چې د هغو خلکو تګلاره باید بدله شي چې د طالبانو او حقانی شبکې په شان ډلو ته خوندي پناه ځایونه برابروي او ملاتړ ترې کوي. مک ماسټر ویلي پاکستان د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کړې ده، خو په واقعیت کې اسلام آباد په دې برخه کې انتخابي عمل کړی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان نوی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون په خپلو ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان د همکاریو او همداراز د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر موضوعاتو خبرې وکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له وو د مازدیګر تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مازدیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مازدیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له وو د مازدیګر تر وو ازادي راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو پر وړاندې د سعودي عربستان علني دریز بدل شوی او دوی هرکلی کوي. سعودي عربستان لومړنی هیواد دی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې د هغو رژیم په رسمیت پیژندلی و، خو اوس یې دوی ترهګر او د افغان حکومت ضد ډله بللې. په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت شارج دفیر د دوشنبه پر ورځ رسنیو ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت یې د افغانستان له مشروع حکومت څخه ملاتړ کوي او هغه ډلې غندي چې د دې حکومت پر وړاندې جنګیږي. یو پخوانی طالب چارواکي بیا د سعودي عربستان پر دې دریځ انتقاد کړی. یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل لري.
د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د سعودي چارواکو د تون دریس په خبرګون د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د یادې ډلې پر وړاندې د سعودي عربستان علني دریس بدل شوی ښکاري. د یادې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل کڅه هم سعودي عربستان له طالبانو سره رسمي اړیکې له پخوا پرې کړې، خو تر ډېره عربان له طالبانو سره په شخصي مرستو تورن وو او نوې دریس د افغان حکومت لپاره د هرکلی وړ دی. دی وایي چې افغان حکومت څو ځله له سعودي عربستان څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
دا علني موقف چې دا کړی دی دا یو تغییر دی. اوس چې دوی دا موقف نیولی دی، نو په دې لحاظ باندې دا د افغانستان د حکومت په حساب دوی ته یو دا یو هوساینده کار دی. اولې د قطر دفتر چې سړی ګوري نو ډېر فکر کېږي چې د دې وختونو کې چې زیات د قطر او د عربستان سعودي روابط خراب شوي دي، شاید دا هغې پورې یو برخه د تړاو ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د سعودي عربستان شارج دفیر د دوشنبه پر ورځ د یوې خبرې غونډې په ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې د عربستان شاهي حکومت په افغانستان کې د اوسني مشروع حکومت څخه ملاتړ کوي او د دغه حکومت پر وړاندې هر تروریستي فعالیت محکوموي. شارج دفیر مشاري بن مزل الحربي زیاته کړه چې عربستان اوسمهال طالبانو ته د حکومت ضد تروریستي ډلې په سترګه ګوري او همدا د عربستان رسمي دریځ دی. په یو تازه دریځ کې دغه هیواد په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره هم مخالفت کړی، ویلي دي چې دا دفتر له بهرنۍ نړۍ سره د طالبانو اړیکې ټینګوي. سعودي عربستان لومړنی حکومت و چې د طالبانو امارت یې په رسمیت وپیژند او په نوموړي هیواد له طالبانو سره د مالي مرستو تورونه پوري دي. په ورته وخت کې پخواني طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون د شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو په اړه د عربستان تون دریځ د ګټې پر ځای تاواني دی.
وخت دې نه دی چې نن طالبان ته په دغه نظر وګوري، بلکې په دې نظر وګوري چې طالبان د افغانستان یو څوک دي، دې ته ضرورت شته چې په افغانستان کې ټول حالات یې نشي. نو دغه خبره دا نورم د افغانستان لپاره غمیزه زیاتوي، مشکل زیاتوي او واټن لري کوي او رانږدې کوي. نه
د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم د سعودي عربستان دا ټینګار او د قطر له دفتر سره مخالفت د سیاسي ګټو په خاطر ګڼي. ښاغلی خادم ازادي راډیو ته وویل چې د عربستان او قطر ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې عربستان په قطر کې د طالبانو له دفتر سره مخالفت ښکاره کړي او طالبان د دغه دفتر او قطر سره د اړیکو پر بنسټ تراګر وښيي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. دا شیبه قدر منوریدونکو د سهار 9:15 دی. اوس هم ملالی بشیر ته غوښی چې د لویدیس پور اسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
یو شمیر لویدیځو رسنیو د افغانستان په سرپل ولایت کې پر یو کلی د حملې په اړه لیکلي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې حملې په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د سرپل ولایت سیاد ولسوالۍ له 2 کلونو راهیسې د دوامداره حملو شاهده وه. مقاله د ځایي چارواکو له قوله لیکي چې طالب جنګیالیو د شیر محمد غزنفر په نوم د داعش له قومندان سره یو ځای د میرزا اولنګ پر سیمه حمله وکړه او په دې حمله کې 50 کسان وژل چې 18 یې د ملي پولیسو سرتیري وو. مقاله لیکي که داعش او طالبانو په ګډه دا حمله کړې وي دا به د افغان حکومت په ستونزو کې نوره هم اضافه وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې حمله کې له داعش ډلې سره د همکاریو راپورونه رد کړي او ویلي دي چې ځایي خلک نه دي پوه سوي. د ویلي چې غزنفر د داعش غړی نه دی او په سرپل کې د طالبانو قومندان دی او له دې حملې سره تړاو یې رد کړی دی. مقاله د ځایي اوسیدونکو له خولې لیکي چې حکومت له 2 ورځو راهیسې هڅې کولی چې خلک له سیمې وباسي خو کله چې سخت دریځې سیمې ته ننوتل دا کار ناشونی سو. مقاله لیکي په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې حملې کوي افغان ملي اردو د امریکا د هوایي بمباریو په ملاتړ د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې توانېدلې ده چې د داعش مخه ونیسي خو د دې هېواد په نورو سیمو کې هم وسلوالو سرونه پورته کړي او له داعش سره یو ځای سوي دي. خو مقاله وایي چې په افغانستان کې د داعش له حملو واضح سوي چې دا ډله افغان شیګان په نقشه کوي. تیره اونۍ په هرات ولایت کې د شیګانو پر یوه جماعت په حمله کې 30 کسان وژل شول او هغه کسان چې په میرزا اولنګ کې وژل شوي ورځپاڼه لیکي د افغانستان له هزاره اتباعو څخه وو. ګارډین ورځپاڼې هم د سرپل ولایت همدې پیښې ته کتلې او په مقاله کې د ځایي چارواکو له قوله لیکلي چې پر میرزا اولنګ سیمه کې 150 کورو ته اور ورته سوی دی خو د حمله کوونکو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د سرپل ولایت د والی ویان ذبیح الله ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکو شمیر له 600 څخه تر 1000 کسانو پورې و.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د لاهور ښار په بند روډ سیمه کې د میوې په یو ټرک کې 14 د پنجاب د چارواکو په وینا لږ تر لږه 40 کسان ټپیان کړي. د لاهور امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له پیښې وروسته یې د ښار په روغتونونو کې بیړنی حالت اعلان کړی، ټپیان یې وروړي او د 14 په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. دا په ډیرو 2 اونیو کې په لاهور کې 2مه لویه 14 ده. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق اوروي.
ګڼ شمېر پښتنو لیکوالو، شاعرانو، ژورنالستانو، مدني فعالانو او د ځینو سیاسي ګوندونو غړو د خیبر
پښتونخوا قدر منوریدونکو له تاسو بخښنه غواړم چې سهوان یو بل راپور نشر شو. دا اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د جنوبي کوریا مشر مون جی این موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا به فشارونه او بندیزونه زیاتوي. دواړو مشرانو په یو ټلیفوني تماس کې په داسې وخت کې دا پریکړه کړې چې شمالي کوریا پریکنده ژمنه کړې چې خپله د اټومي وسلو دستګاه به پیاوړې کوي. په همدې حال کې امریکا، استرالیا او جاپان پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې پر شمالي کوریا فشار راوړي څو دا هیواد خپله ورانوونکې او له ګواښه ډکه پالیسي بنده کړي. د رضوان مراد په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د جنوبي کوریا جمهوری ریاست وایي د دې هیواد مشر او د امریکا ولسمشر پرون په یو تلیفوني تماس کې چې یو ساعت یې دوام وکړ د شمالي کوریا پر وړاندې د خپلو همکاریو پر زیاتوالي موافقه وکړه. ډونالډ ترامپ او د جنوبي کوریا مشر مون جی این په داسې وخت کې پر شمالي کوریا د فشارونو پر زیاتولو موافقه کړې ده چې ټاکل شوی د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا ځواکونه د روانې اګست میاشت په وروستیو کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. بلور تسپیری مانی په یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا او جنوبی کوریا مشرانو شمالي کوریا د نړۍ د هیوادونو لپاره یو مستقیم او جدي ګواښ وباله. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روانې اګست میاشت په 15 نیټه د رایو په مطلق اکثریت سره پر شمالي کوریا نوي بندیزونه تصویب کړل. ملګری ملتونه وایي د دې بندیزونو هدف له اټومي پروګرام او وسلو څخه د شمالي کوریا منې کول دي. چین او روسیا چې په ملګرو ملتونو کې له ډېر وخت راهیسې د شمالي کوریا پر ضد ګام نه دی پورته کړی پر پیونګ یانګ له نویو بندیزونو ملاتړ څرګند کړی دی. بل لور ته د شمالي کوریا د حکومت یو ویان بانک کوانګ هیوک پرون د فلیپین په مرکز مانیلا کې پر خپل هیواد د نویو بندیزونو په اړه وویل دی وایي آیا د شمالي کوریا د اټومي وسلو دستګاه د نړۍ لپاره یو ګواښ دی او که د امریکا لپاره؟ مونږ غواړو واضح کړو چې امریکا د کوریا په ټاپو وزمه کې د وضعیت د خرابېدو او د اټومي موضوع د کړکیچ مسؤوله ده. په شمالي کوریا وروستي لګول شوي بندیزونه کولی شي چې د دې هیواد کلني صادرات 70% کې کم کړي. په همدې حال کې متحده ایالاتو، جاپان او استرالیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د شمالي کوریا د ګواښونکي او ورانونکي تګلارې د بندېدو لپاره دې ګامونه واخلي. د درې واړو هیوادونو پر نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې د شمالي کوریا د وروستیو راکټي ازمیښتونو له امله دې پر پیونګ یانګ ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه زیات کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د لاهور ښار د چاودنې په اړه راپور. مخکې مو یادونه وکړه چې د لاهور ښار په بند روډ سیمه کې د میوې په یو ټرک کې چاودنې د پنجاب د چارواکو په وینا لږ تر لږه 40 کسان ټپیان کړي دي. په دې اړه د ذبیح الله شفق راپور واورئ.
د پاکستان د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې موټر بم چاودنه شوې چې د چارواکو په خبره لسګونه کسان ټپیان کړي دي. د لاهور ښار د امنیتي چارواکو په وینا دغه موټر بم چاودنه د سه شنبې په شپه ناوخته د لاهور د بند روډ په اوټ فن نومي سیمه کې وشوه چې لږ تر لږه 40 کسان ټپیان کړل. د چارواکو په خبره چاودیدین کې مواد د میوې په یو ټرک کې ځای پر ځای شوي وو چې له امله د چاودنې په ځای کې نږدې 5 فوټه ژوره کنده جوړه شوې او شاوخوا ودانیو ته زیان رسولی دی. د لاهور ښار امنیتي چارواکي وایي چې د پولیس او د ژغورنې د ډلې کارکوونکي تر چاودنې وروسته د پیښې ځای ته رسېدلي، ټپیان روغتون ته وړي او د سیمې تر محاصره کولو وروسته یې د چاودنې تحقیقات پیل کړي دي. د یاد خاط پولیسو یو مشر ډی آی جی اپریشن ډاکټر حیدر اشرف له رسنیو سره په خبرو کې وویل له لومړنیو تحقیقاتو داسې ښکاري چې چاودیدونکي مواد د میوې په هغه ټرک کې ځای پر ځای شوي وو چې په دغه سیمه کې ولاړو. که څه هم حیدر اشرف دا ونه ویل چې دغه چاودنې هدف څه و، خو زیاته کړه چې لاهور ښار له سترې تباهۍ نه بچ شو. په ظاهره داسې ښکاري چې خدای پاک لاهور له یو سترې تباهۍ بچ کړ. دا چاودنه د میوې په یو موټر کې شوي او زموږ تحقیقاتي ټیم دغه چاودنې د نویت په اړه تحقیقات پیل کړي څو معلومه کړي چې د چاودنې نویت او هدف څه و. له بلې خوا په لاهور کې د یو ژغورونکي ډلې ویان جام سجاد حسین فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې دغه موټر بم د چاودنې په ټپیانو کې درې روغتیايي وضعیت مرګونه دی. د راپورونو له مخې چاودنه دومره زوره وره وه چې غږ یې تر لرې سیمو تللی او همداشانې لسګونه موټرې او د یو نږدې پوهنتون د لیلې د ودانۍ په ګډون ګڼو ودانیو ته زیان رسولی دی. دا په روان کال کې په لاهور کې 15 او په 13 دوه اونیو کې دوی مستره چاودنه ده. تر دې مخکې 3 جولای میاشت په 28 نیټه هم د همدې ښار په فیروزپور سیمه کې سبزی منډۍ ته نږدې ځانمرګي برید شوی و چې د 9 پولیسانو په ګډون شپږ کسان وژلي او 450 ټپیان کړي وو. د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف د لاهور چاودنه غندلې او اړوندو ادارو ته تحقیقاتو امر ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې په لاهور کې د میوې په ټرک کې دغه چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
لازادې رادیو خبری مجله اوري. د ډنمارک د خزینه فوټبال د ټیم د یوې افغان لوبغاړي په حضور کې وکړای شوې چې د اروپا د خزو له اتل ټیم څخه وروسته دوهم مقام وګټي. په فائنل لوبه کې هالند ډنمارک ته په 2-4 په وړاندې ماته ورکړه او د اتلولۍ مقام ته ورسید. خو د ډنمارک په ټیم کې د افغان لوبغاړي نادیه ندیم حضور تر ټولو زیاته پاملرنه جلب کړه.
هغه شیبه چې نادیا ندیم د هالند د ټیم دروازه د پینالټي په ضربه پرانیسته. د ډنمارک د ټیم دغه افغاني فوټبالر د لوبي په 15 دقیقه کې خپل ټیم په 0-1 پر مخ یوړ. که څه هم ټیم یې په پای کې لوبه وبایلله او اتل نسو، نادیا ندیم له هالند سره د لوبي په پایله کې په اروپا کې د ښځینه فوټبال کوونکو د لوبو په اتلولۍ کې د خپل ټیم لپاره د سپینو زرو مډال واخیست. د هالند د ګټونکي ټیم روزونکي له لوبې وروسته پرون په ډنمارک کې د نادیا ندیم ستاینه وکړه.
om attractief voetbal te spelen, open wedstrijden te spelen.
De voetbal dwaro timuno she au pazra puri loba wakra. De dwaro timuno baria imkan der lod kho pa akhire ke mush barialis po. Denmark kam pa di final loba ke sarganda kra che lwar kayfiyat lari. Lobgaro la Kanadian Nadim Pernille Harder au Nuru mush terdir fishar landi rawasto.
En onze aanvallers aan het werk willen zetten.
نادیا ندیم 29 کلنه ده او په عین حال کې د ډنمارک د ملي ټیم په غړیتوب د امریکا په پورتلند ترونز فوټبال کلب کې لوبیږي. د نادیا ندیم پلار یو نظامی افسر و چې په 2000 کال کې طالبانو په افغانستان کې وواژه. نادیا وروسته د پلار لمړینې له هرات ولایته اروپا ته کډه سوه. دې د کډوالو لپاره په یوه کمپ کې له هلکانو سره فوټبال پیل کړ. د ډېرې لنډې مودې پر مهال نادیا په 2009 کال کې د ډنمارک د ښځینه ملي ټیم غړې سوه. دې د ډنمارک له لویو سټېډیمونو څخه په یوه کې د ګڼ شمیر تماشاچیانو په حضور کې د سپینو زرو مډال په غاړه کړ.
د ملالۍ بشیر راپور مو اورېده. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په کابل کې د امریکا سفارت په سرپل ولایت کې د لسګونه ملکیانو او محلي پولیسو وژنه غندلې ده. د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي د بېګناه کلیوالو او د هغو کسانو اعدامول چې د ملکیانو ساتنه کوي دا ثابتوي چې تروریستي ډلې د ښار ځواکونه دي. د ننګرهار ولایت په خوږیانیو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې د طالبانو یو مخکښ کمانډان نعمت الله چې مشهور په زرقاوي و له خپلو دوو وسلوالو او یو افغان سرتیري سره وژل شوی دی. د کابل پولیس وایي د شاوخوا 2500 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو، د درنو وسلو، د مرمیو، ماینونو، د الوتکو ضد راکټونو په ګډون 15 ټنه مهمات یې چې له غیر مسؤول وسلوالو ډلو څخه یې ترلاسه کړي وو د بې وسلې کولو پروګرام یا ډایاک ته وسپارل. پاکستاني چارواکي وایي په لاهور کې پرون ماښام یوې چاودنې لږ تر لږه 40 کسان ټپیان کړل. د پاکستاني چارواکو په وینا بم د میوې په یوه لارې کې ځای پر ځای شوی و. پاکستانی خیریه ټولنه جماعت دعوه چې امریکا په 2003 کال کې د هند پر ممبئی ښار د خونړۍ حملې تور پرې لګولی پرون اعلان وکړ چې د ملي مسلم لیگ په نوم سیاسي ګوند جوړ کړی. د ایران استخباراتي چارواکو پرون وویل له داعش ډلې سره تړلی هغه 28 وسلوالې نیولې دي چې په دې هیواد کې د تروریستي حملو پلان درلود. دوی وایي دا کسان د سیمې د یو هیواد له استخباراتو سره د معلوماتو د تبادلې په لړ کې پیژندلې دي. او د اوکراین د ژغورنې ډلې وایي په دې هیواد کې د هوا د تودېدو له کبله په تیره یوه اونۍ کې لږ تر لږه 99 کسان په سیندونو، جهیلونو او تور سمندرګي کې د لامبو پر مهال ډوب شوي دي. او اوس هم د ژوند رنګونه
محمد سعیم
ورور از چې ګورم یو کراچی د رومیان د پکچولې کوم ځای ته له خیر رواني
د مکریان سینا بنای ته زما ته شو د خپل رومیان خرڅ کما تر ماکامه سغربی یا 450 سره پاتې زب کې ګټه وکوم.
ار اورز هم دغه کار ده، یعنی یو ثابت چای کې نه درېږي ګرځي ارشي.
نه ار اورز دغه سل مارکین رومیان راوړو کراچی کې واچو بس ګرځو مکریان چار مکریان سی بنای د ګرځو تر ماکامه مسوتان ات نه بجو پوری تر سو د رومیان خپل سودا خرڅ کوم حق حلال روزي پیدا کوم.
ته یو باسي دا کار کوي که نور هم در سره څوک
دي؟ دا دوه دانه نور هم نمیم دي هغه هم همدغه کار کوي. دلته موږ سره کار کوي، رومیان خرڅوي، خټکي خرڅوي.
زه چې ګورم ورور جانه ډېرې زیاتې خولې در باندې راماتې دي، عوام ډېره ګرمه ده، یعنی دا ډېر ستړی کوونکی کار نه درته چې
ستړی کوونکی نه خو پیسې پیدا کول ډېر سخت کار ده او حق حلاله روزي کار. ځینې خلک دي غلا کوي، ځینې خلک دي کسبري کوي، خلک جوبونه وایي یا یو رقم بل رقم ما یا لاله پیدا کوي. خو مونږ شکر الحمدلله حلال کار کوو، زحمت باسو، خولې باسو، تر څو یو 15 ورځې ته ماښامه پورې خپل کور ته ویسو.
او ډېر ښه. بس تاسو غوډه به همت ځوانان ته د خدای نورم همداسې توان ورکړي چې دوی خپل خولې تویي خو آرام روزي ته لاس نه اچي او پاکه حلال روزي لاس راوړي. نو درس تعلیم دین کړی وروره؟
شکر الحمدلله نه هم سم کېما د خوجرواس لیسا کې د سوي نه هر بجو لخوانه تر 2 بجو پورې مکتب ځم. بل 2 بجو نه درازمه کارته او په تمخصنه پورې شکر الحمدلله کورس تمزم او دا غل څنګه پورې د ورزش هغه تمام لرم ورزش تمزم.
ډیر ښه. نام خو تاسو یعنی واقعا یو تکړه ځوان است چې ټول کارونه هم کوي او د کور لپاره نفقه هم پیدا کوي. څنګه د ژوند مو تاسو نام خو چې ټول ورونه کار کوي اقتصادي وزه به مخې
والا شکر الحمدلله لا عموم رکیږي چې مثال خپل ورس په چلو یاد کور خرڅ خوراک په اوسی یعنی دوم رکیږي چې بل چاته خپل لازم پیټان کو یعنی چاته نو سوال چې مونږ طرفه علاقې مونږ خپل شکر دوم لرو یا دوم کول چې خپل مشکل پیرافکو.
لدې پزله پورې خبرو اترو سره قدر من اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته ورسیدو. د سهار 8:30 شوې، یو بل نیم ساعت خبری مجله همدا شی په پایل شو چې سلطان